دوی مینی مایته راورسیدو په دې برخه کې درڅه د زهرو کاروان پروګرام لرو خطر هغه وړاندې لند خبرونه. نن پاکستان یو ځل بیا د تورخم دروازه د ترانزیت پر مخ تړلې ده. دا خبره په ننګرهار کې بختر اژانس د طالبانو د اطلاعات او کلتور د ریاست چارواکو په وینا خبر کړی دی. د خبر له مخې د پاکستان له لوري د دروازې د تړلو علت د بارونکو موټر له چلونکو د پاسپورټ او ویزې غوښتنه ده. افغان پانګوال میرویس عزیزي وایي په راتلونکو 5 کلونو کې د افغانستان دننه د برېښنا او اوسپنې د پټلۍ د جوړولو په برخه کې به 10 میلیارد ډالر په ارزښت پانګونه وکړي. میرویس عزیزي چې په دوبۍ کې د مهمو شرکتونو څښتن دی په افغانستان کې دوی لوی بانکي شبکې هم لري. اسرائیل نن یو ځل بیا پر غزې بمباری وکړي. د غزې پر تړنګې د جګړې نن 99 مورز د هلته بشري وضعیت کړکېچن دی او مخابراتي سیستم هم کار نه کوي. د دې جګړې د پراخېدو ویره وروسته تر دې ده چې نن امریکایي ځواکونو سار وختي په یمن کې د حوثیانو تر واک لاندې یو شمېر نورې سیمې په نښه کړې دي. پر حوثیانو چې په سره سمندرګي کې تجارتي بېړې په نښه کوي. یو ورځ مخکې هم د امریکا او برېټانیې ځواکونو لخوا بمباری شوې. تر دې حمله وروسته حوثیانو خبرداری ورکړی دی چې خپل غچ واخلي. او په تایوان کې نن د ولسمشرۍ او پارلماني ټاکنو لپاره رایه چونه پیل شوې ده. د انتخاباتو د چین د جګړې اصولې د لارې د خپلولو په سترګه کتلې. د انتخابات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې پیکینګ پر دې جزري د خپلې واکمنۍ لپاره فشارونه زیات کړي دي.
د زهرو کاروان
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسې لپاره د مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او اقلیمي بدلون د بزګرو پر اقتصادي وضعیت ناوړه اغیزې کړي دي.
The communities here used to rely on the income.
د ننګرهار درودات ولسوالۍ اوسیدونکو له اقتصادي پلوه تر ډیره حد د کوکنارو پر کښت متکی وو چې د 2022 میلادي کال په اپریل کې منع شول.
دا چې د کوکنارو د کښت منع کول څومره د بیوزلۍ علت کڼلای شو په دې اړه مو د امریکا غږ رادیو د انګلیسي برخی له خبريال اکمل داوی سره مرکه کړي ده.
طالب مشران په دې باندې پیژې چې کله د کوکنارو کرنه پر خلکو باندې بندي او خلک هڅوي چې غنم وکړي د غنمو بیا تر کوکنارو ټیټه ده او دا د خلکو اقتصاد خوږي.
د سیمیولا په نوم یو معتاد وایي چې چلبازو ملګرو د نشي په حالت کې جالي اسناد را باندې لاسلیک کړل.
زما کوم نوم نامو نشان درلوده. ما کوم هغه درلوده قوت درلوده په کاروبار کې. هم غیر ادم وخوړم د اعتماد سیدا په کاروبار کې غټرین قوت د کاروباری ده. د بار مې څو خوړم نور زه تیز اعتبار نه کاروبار مخکې نه زی.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډراما کې واوري چې د جمیلی وړوکی زوی خار ته لراتک سره پر لپسې زاړي. دا چې ولی دا به په ډراما کې واورو.
و خزی دی ماشوم کو مغزر او خړل دا ولی نه غلای کوي.
تی نه ګوري وسړیا چې لږه کې مینه ده ښکته کړی او دوه ساعت کې چې په غې کې ګرځاو
چې تا کور باندې پریوتی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د کوکنارو لکخت منه کولو سره اقلیمی بدلون او پاکستان څخه افغانستان ته د کډوالو راتګ د افغانستان اقتصادي ستونزې ډېری کړې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې دفتر چارواکي وایي هغه کورنۍ چې د کوکنارو کښت یې مالي سرچینه وه د دې کښت له منع کولو سره له جدي اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا مهال د طالبانو حکومت ژمن دی چې د کوکنارو د کښت منع کولو ته دوام ورکړي او په ورته وخت کې له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د دوی له حکومت سره همکاري وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د نړیوالو غونډو تر څنګ په دې ورځو کې د سفیرانو او ګاونډي هیوادونو له مقاماتو سره د لیدلو پر مهال هڅه کوي چې د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې راجلب کړي. روزا اوتونبایوا تازه په کابل کې د ایران سفیر سره تلیدلو ورسته د طالبانو د حکومت له زراعت سرپرست وزیر سره د ملاقات پر مهال ویلي چې ځینو هیوادونو له بزګرو سره د مرستو په برخه کې چمتووالی ښودلی دی. خو په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې دفتر وایي چې له بدیلو مرستو پرته د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو پر ژوند ناوړه اغیزې کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې دفتر مسؤول اردا سایګن ننګرهار ولایت ته د سفر پر مهال ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او اقلیمي بدلون خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
The communities here used to rely on the income from
د ننګرهار زرودات ولسوالۍ اوسیدونکو له اقتصادي پلوه تر ډیره حده د کوکنارو پر کښت متکی وو چې د 2022 میلادي کال په اپریل کې منشول. له اقلیمي بدلون سره د توندو بادونو، سیلونو او وچکالۍ یو ځای کېدل وضعیت نور هم خراب کړی دی. دغه ډول پورستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته د افغان مهاجرونو راستنېدلو پر سرچینو ډیر سیوری غوړولی دی.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دوحه کې له غربي ډیپلوماټانو او جاپان سفیر سره تروستي ملاقاتونه ورسره پر خپل اکسپانډ کړي. د په دې ملاقاتونو کې له هغوی څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. که څه هم سهیل شاهین د څو هیوادونو د ژمنې یادونه کړې ده، خو تر دې مهاله د جاپان په ګډون غربي هیوادونو له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې او دا ډول مرستې د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې کوي. د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو د نوې فصل وخت را رسېدلی او د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په ننګرهار، هلمند او فراه ولایتونو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي دي. د دې وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مهم ملا عبدالحق همکار د افغانستان شمالي ولایتونو ته د سفر پر مهال ویلي د دې لپاره چې بزګرو ته زیان ونه رسېږي باید هم دا وسره د کوکنارو د کښت مخونی ولسی
نن چې ساري وخت باید موږ خپل ولستم تاوان ونه رسو. دا سونس چې چا بیچاره بیا بل کښت هم نس کولای او هغه بیا د دې په بدل کې نه غنم کرلای سي نه بل شي کرلای سي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د کوکنارو د کښت په کمولو کې د بریالیتوب ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت لوی درسیس قاری فصیح الدین ویلي د پخوانی کلونو برعکس ساش کال په بدخشان ولایت کې ډیر کوکنار کرل سوی و. د غشتنه کړي چې باید پر راتلونکو کال کې د دې کښت د تکرار مخه ونیول سي.
پر راپور کې مو واوریدل چې ملګری ملتونه وایي د کوکنارو د کښت منع کولو او اقلیمي بدلون د بزګرو پر اقتصادي وضعیت ناوړه اغیزې کړي دي.
آیا پوهیدلاست؟ ایا په هیدلس اسلام د بنګو د تولید، کاروبار او استعمال په اړه څه حکم کړی دی؟ په دې اړه به د مفتي شمس الرحمن فروتن خبرې واورو.
نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، په اسلام کې ځان ته نور ته ضرر رسول نشته. او همدارنګه الله متعال فرمایي چې ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، په خپل لاسونو سره ځانونه هلاکت سره ما مواجه کوي. لهذا کله چې یو کس مخدره مواد خرڅوي، قاچاقی، تجارت کوي، پروسس کوي، بالاخره ځوانان دې خواته تشویقی، نو دا ټول فساد دی، فتنه دی. او الله متعال د فتنه او فساد په مقابل کې جهاد پر موږ او تاسو باندې فرض کړی دی. اوس حاکم دی وقت، دولت دی وقت، د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاق برد مواد مخدر دی دوی ته جزا ور.
ایا په هیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو سپونونس 22 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1200 شپږنیمه منځنۍ سپو باندې واوري. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړي، بزګران وایي چې تر دې مهاله له هغوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې. آیا کوکنار رښتیا په افغانستان کې د ډیری بزګرو د عایداتو سرچینه ده؟ او د کوکنارو د کښت منع کول څومره د بېوزلۍ علت ګڼلی سو؟ په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د امریکا غږ راډیو د انګلیسي برخې له خبریال اکمل داوي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې آیا رښتیا هم د کوکنارو د کښت عاید د افغانستان د بزګرو جیبونو ته ځي؟
د ملګرو ملتونو د سازمان د شمیرونو او ارزونو له مخې د کوکنارو د کرنې له اړخه هر کال افغان بزګرو او ټولنو ته له 1.5 میلیارد ډالرو نه تر 2.5 میلیارد ډالرو پورې ګټه رسېدله. البته دا شمیره که څه هم جګه ښکاري، خو باید په یاد کې وساتو چې افغانستان په داسې حال کې چې یو پر کرنه ولاړ اقتصاد لري، د دغه شمیر پیسو و داس یو ستر سکتور ته چې پاغه کې په سلګونه زره کورنۍ دغه د طریقه د معیشت تر لاسه کوي، دا ډیره پیسه نه ده. او دا چې د طالبانو د واکمنۍ څخه را پدې خوا چې د کوکنارو پر کرنې باندې بندیز لګول سوی دی، دقیقا په کلیوالي سیمو کې د خلکو په اقتصاد کې څومره بدلون راغلی دی کومه څېړنه یا سروې نه ده سوې، خو په عمومي ډول باندې ویل کېږي چې افغان بزګرو ته یا د افغانستان دغه پر کوکنارو ولاړ اقتصاد ته په کال کې لږ تر لږه 1 میلیارد ډالر زیان رسېدلی دی. د دې اقتصادي ضربې تاثیرات به طبیعي ده چې په اوږده مهال کې ډېر محسوسه کېږي. د اوس لپاره به یې شاید شمیرې د غمرې
طالبان د دویم پرلپسې کال لپاره د کوکنارو کښت مخنیوي ته ځان ژمن بولي. څه فکر کوئ چې دوی به د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې له کومو ستونزو او ننګونو سره مخ شي؟
طالب واکمنان وایي چې بزګرو ته د بزګرو کورنیو ته د بدیل معیشت برابرول د دوی اصلي ستونزه ده. تاسو به اوریدلي چې د طالبانو سرپرست دفاع وزیر تیره اونۍ په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې هغه نړیوال سازمانونه او هغه هیوادونه چې د مخدراتو سره د مبارزې لپاره ستري بودیجې لري د افغانستان سره د بدیل معیشت په برابرولو کې مرسته نه کوي. طالب مشران په دې باندې پوهیږي چې کله د کوکنارو کرنه پر خلکو باندې بندوي او خلک هڅوي چې غنم وکړي، د غنمو بیا تر کوکنارو ټیټه ده او دا د خلکو اقتصاد خوږوي. په داسې حال کې چې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له پراخو اقتصادي ننګونو سره لاس او ګریوان دی، بندیزونه ور باندې لګول سوي دي، د افغانستان ملي شتمنۍ کنګلې پاتې دي. د کوکنارو بندول د افغانستان خلکو ته به ډیری ستری اقتصادي پایلې ولري. موږ د ملګرو ملتونو سازمان څخه اوریدلی دي چې ارزونې ښیي چې بزګرو ته لږ تر لږه په کال کې 1 میلیارد ډالر زیان رسېدلی دی، او که چیرې دغسې زیانونه پسې نور هم ډیر سي، اندېښنه دا ده چې په اوږده مهال کې به دا په ټولنو کې نارضایتي رامنځته کړي او امنیت او ثبات ته به لا نور هم ګواښونه ډیر سي.
بزګران وایي چې د کوکنارو له نه کرلو سره دوی له لوږې سره مخ دي. طالبان بیا د خلکو د بیکاری او لوږې مسلې ته چندان پام نه کوي او د نشئی موادو له مسلې سره تر ډیره سیاسي چلند کوي. نو د نړۍ امنیت ته د یو ګواښ په توګه د کوکنارو د کار مخنیوي څونه کولی شي د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو ته زمینه برابره کړي؟
زه فکر کوم د طالبانو د واکمنۍ د نه رسمیت پیژندلو غوټه چې ده هغه د ښځو د حقونو د نه ورکولو پورې تړلې ده. د طالبانو کم چلند چې دی د افغان میرمنو سره چې دی، د تعلیم له روزګاره منې کړي دي، سیاسي مشارکت نه ورکوي. دا نن سبا په نړۍ کې د یوازینۍ جنسیتي اپارتایډ په توګه پیژندل کیږي. ډیر داسې رژیمونه دي چې په نړۍ په بیلابیل ځایونو کې چې مسلمان دي او غیر مسلمان، د طالبانو دغه پریکړې په کلکه غندلې دي. تاسو به اوریدلي چې ان د اسلامي هیوادونو استازي چې په دغه اړه باندې نظر څرګند کړي دي، طالبان نو دغه پریکړه غیر شرعي، غیر اسلامي او غیر انساني بللې دي. نو د کوکنارو د ممنوعیت موضوع به زه فکر ونه کوم چې سبب د دې وګرځي چې نړۍ کومي اساسي اندېښنې چې د طالبانو د واکمنۍ په اړه لري هغه نادیده ونیسي او یوازې د کوکنارو د مخنیوي لپاره د طالبان حکومت پر رسمیت باندې وپیژني. د طالبانو ستونزې چې له نړۍ سره دي هغه نورې دي، سترې دي او ژورې دي.
نړیواله ټولنه په سر کې امریکا متحده ایالات د منی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی او نشئی مواد د نړۍ امنیت ته هم ګواښ بولي. نو ولې په تیرو دوو کلونو کې د بدیل کښت او لوزګرو سره د اقتصادي مرستو په برخه کې همکاري نه ده کړې؟
د امریکا حکومت د حقوقي او قانوني خندونو لکبله نس کولای چې د طالبانو مشرانو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې حکومتي د روسره مستقیمه مرسته وکړي. دا حقوقي ستونزې او قانوني خندونه د 1999 کال راهیسې د هغو بندیزونو لامل رامنځته شوی دي چې د امریکا حکومتونو پر طالبانو باندې لګولې دي. که څه هم امریکا په افغانستان کې د مخدره توکو د کرکیل او قاچاق له اړخه اندیښنه لري، په ځانګړې توګه لدې کبل چې ویل کیږي د مخدره توکو عاید هغه ترهګری ډلې تمویلوي چې هغه د امریکا ملي امنیت ګواښ رسوي. دا هغه څه چې امریکایي چارواکو په واره ویل دي لاړخه جدي اندیښنې لري. خدا چې امریکا په مستقیم ډول طالبانو سره د مخدره موادو په مخنیوي کې مرسته وکړي، د دې په وړاندې اساسي قانوني ستونزې سته او لاید باید ونه باسو چې طالبانو هم په مستقیم ډول او په رسمي ډول له امریکا څخه مشخصا د مرستو غوښتنه نه ده کړې. که څه هم په خوا ځینو امریکایي چارواکو له طالبانو سره د ترهګرۍ په مخنیوي کې د استخباراتو په تبادلې مرسته غوښتې وه، خو طالبانو ورته مثبت ځواب نه ورکړی. اوس زه فکر نه کوم چې امریکا دې بل داسې ځینې وغوښتل چې په رسمي ډول باندې د طالبانو سره د مخدره توکو په مخنیوي کې مالی مرسته وکړي.
طالبان له امنیت وروسته د کوکنارو د کښت مخنیوي د خپل حکومت لوی لاسته راوړنه بولي. ستاسو په نظر طالبان له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې څونه د اعتماد او وړ شریکان دي د نړۍ لپاره؟
لکه څنګه چې له شرایطو ښکاری د نړۍ هیڅ هیواد پر طالبانو د یو مشروع حکومت په توګه باور نه لري. د نړۍ هیڅ حکومت د طالبانو واکمنۍ په رسمیت نه پیژندلې او دلیل هم دا دی چې طالبان خپل په حکومتداري کې اساسي ستونزې لري. د بشري حقوقو اندیښنې چې ستاسو د نړۍ ټولو هیوادونو سره د ښځو د تعلیم د کار اندیښنې ستر پر ځای، او دا چې په افغانستان کې نن سبا د خلکو واکمنۍ چې دغه د ملایانو په انحصار کې د بیل ملا هیڅوک د خبري حق نلری، دیموکراسي پښکی لمنځت لیدا. طالبان خپل یو مشر چې په عامه توګه باندې خلکو ته نارا څرګندېږي پر خلکو باندې تحمل کړی دي چې اواز فرامین ور کوي، امرونه کوي او هیڅ ډول جواب نور کوي. نو په دغه سی یو حالت کې زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه دي پر دغه سی یو رژیم باندې باور ولري. طالبان رژیم به داسې ښکاری چې په راتلونکي کې هم دغه سی منځوي پاتې، مګر دا چې د دې رژیم نور اساسي کړی چې دي هغه وکولای شي چې مومي اندیښنو ته ځواب ورکړي، د ښځو تعلیم ته اجازه ورکړي، سیاسي مشارکت په نظام کې رامنځته کړي او د ترهګرۍ په مخنیوي کې نور هم جدي اقدامات وکړي.
په مرکه کې مو واوریدل چې کارپوهان وایي د کوکنارو د کښت منع کول او بیوزلۍ له امله بزګران ورځ په ورځ ناراضه کیږي.
نشه د موتات پر روختیا څنګه وړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان مې بیا ځان سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بیا ځان ځان سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې راکزه چې په دغه مخته
مغز د مون خراب کو واډو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیابان دی خو ځګه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یختنی وغلو ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی زخ پرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کابل ولایت اوسیدونکو سمې ولا چې له 12 ټولګي څخه فارغ او په خوای د موټرو خرڅولو دفتر درلود د نه اهل ملګرو له لاسه موتات شو. د چې په شپږو کلونو کې یې بیلابیل نشئی مواد کارولي وای چې د نشو له امله یې زرګونه ډالر زیان کړی او اوس دومره بې اعتبار سوی چې اوس یې کورنۍ او د کاروبار شریکان د یوې افغاني باور هم نور باندې کوي. دا چې سمې ولا خپل لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور لسړه و ستونزو سره مخ شوی دی، دا بخپله د لخلې څخه واورو.
لږ زره کې په کور کې جګړه راغله، بس بار روته له ملګرو راته وایي دې څه ځوان نه خو راځه دا تر نن دا یو پان وغه څه پان مې وغه لرو را مغه پان شروعات د نشو مې وڅه بل اخر دې څه ورځ راغله څه 400 تمه لاس واچو تابلیټ سولو تابلیټ کا پرګابلین زیګا پورته چوي اغم چې خړل 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 د سورات راغی چې د پخونه د هغه نه اخلاص کړلو زنګنونو نه د ډوکو نه ختم کړلو پکور ورزیدل سترګو دیدم کم سو د وجود رګ دیدل مونږ ته پیدا سو کله چې د کورنۍ را باندې پوی اسوله نو داسې چلن را سره شروع سو چې په کور کې به یو مسله وله مونږ به بیخي په هغې مسلو کې یادیدلو نو بیخي به مونږ بهر د هغې مسلو نه ولودي زما په کاروبار نشې ډېر غټه تاثیر یې وکړه. اول تاثیر یې چې راته وکړ زما اعتبار یې وخوړ. زما کوم نوم نام و نشان درلوده ما کوم هغه درلوده قوت درلوده په کاروبار کې همه غیر رانه وخوړه. دا اعتماد چې ده په کاروبار کې غټترین قوت د کاروباري ده دغه رانه وخوړه. اعتبار مې څه وخوړه نور زیاتی چې اعتبار نه کاروبار مخکې نه ځي. داسې موټر اعتبار مې درلوده چې مثال یو نفر به یو لنکروزر ماته ودروه کلي اسناد هر څه به یې راکړل دا خرڅ کړه. خو چې کله چې خلک پوه شول چې زه نشه یي سوی یم اول خو دا اعتبار دې مانه لاړه چې کومې پیسې مې خپلې درلودلې یا د خپلو په پیسو باندې به مې ځان ته موټر اخیستلی سو نور د هغه کوم تجارانو چې په ما اعتبار وو هغه لاړه د بین نه لاړه زتي نور هم نهشه کولی چې وروره زه د خپل کاروبار ته مخکې رشت ورکړم. فکر وکړه څلور موټره به را سره ولاړل اوس به یو موټر خپل اخیستلی سم درې موټره نور رانه خوړلي دي. داسې یو ضربه یې ډېره کلکه ضربه اعتماد کې راکړله. ډېرې وختونو کې به داسې مونږ به نه هغه نشه حالت کې مې چې معاملې کلي دي داسې وخت راغلی چې موټر مې مثال 2800 خرڅ کړی ده سړي په خط کې راته 2000 لیکلي دي ما هېڅ فکر نه ده سوی چې دا راته 800 روپۍ کمې لیکلي دي په دې خط کې چې کله ښه په سور سوی مې پیسې مې راخیستې چې حساب یې کړلو د ورور دا خو 2000 دي ما ته خو 2800 خبره کړې ده وروره دا د 60 خیدم زهدې کړې ده ټوله خبره دې خلاصه کړې ده همداسې غټه ضربه وله نو همداسې یو دفعه نه دوه پیرې نه ډېرې نه پیرې داسې او مشکلاتو کې سر د شار سوایم چې جګړو ته خبره وتلې جرګو ته خبره وتلې داسې چې بار له هغې نه کومې خسارې ما کلي دي ځان سره چې ځان ته به موټر واخیسته مقصد سرسره کوي به مې کار کوه موټر به راغی بس خوڅوبه به مې کته بس صحیح شو په څو دونه بس جګړه به مې نه کوله موټر به مې صحیح نه چک کوه نو دې موټر به مې څه واخیسته خرڅ به مې یو وخت به مې کتلې ضرور هغه جنجال به غوښته ولم چې هغه به لاندې نه شړېدلی وو یا به هغې باندې بل هغې جیګ سوی شاسي به جیګه سوی ولپې لا تر اوسه چې کوم ځوانۍ کې چې زه یمه دا جوش چې ځوانۍ دی دي ما په دې وخت کې زه باید ډېر مست اوسم. فکر وکړه د شپږ اتیا کلن او اتیا کلن سړي نه هم همدغه زر کمزوری ځان راته ښکاري.
په خاطره کې مو واورېدل چې د سمیع الله په نوم یو معتاد د نشو له امله زرګونه ډالره زیان کړی دی.
د نشه یي موادو اعتیاد پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چي جميله او غالي عبدون کې مور دا او یو کلن ماشوم لري. دوی مخکې په کلی کې اوسېدل خو له کومې ورځې راهیسې چې خار ترا کړه سوي دي نو ماشوم یې پر لپسې زاړي. ماشوم په ظاهره روغ او جوړ ښکاري خو بیا هم هیڅوک یې د زړه په علت نه پوهیږي. دا چې د ماشوم د زړه علت څه دی او اصل کیسه څه ده دا به په دې ډرامه کې واورو.
وو خزی دی ماشوم خو مغزر او خړل دا ولې نغلی کوي؟
ته نه ګوري وسړیا چې له غېږې مې نه دی ښکته کړی او دوه ساعته کېږي چې په غېږ کې ګرځوم.
څه ټکه ور باندې پرېوتی؟
نه پوهېږم لکه له چې ولسوالۍ ته راکډه شوي یو پرله پسې ژاړي بیخي خوله نه ده بنده کړې.
وږی به وي لږ شیدې ورکه.
شیدې خو ورکوم خو نه روي بیخي خوله مورته نه ور وړي.
ته یې وګوره په نس خو به یې درد نه وي.
نسې داسې پوست دی لکه وریښم. نه پوهېږم چې ولې یو دم داسې شو.
څه سپیرکۍ او خواږه ولني ورکه ګوندې ورسره ښه شي.
دا مې څوام ځل دی چې کپه ورکوم هېڅ نه ورسره ښه کېږي.
ته به خوبی نه وي.
ته به یې له کومه شوه ګلۍ یې غوندې یخ پخ دی.
سار وی ډاکټر ته بوزو نن یې درې مشفه ده چې ژاړي لیونی کړو
خدای خبر چې دا شپه به څه وخت سبا کیږي زه یې سمه لیونی کړم ډاکټر صاحب اجازه ده
راځه خوره په دغه چوکۍ کې نه څو دی وکړه معاینات مکمل شو
هو ډاکټر صاحب دا د ایوې ګورئ
ښه تیر راکت ښه دا هم سم دا هم نورمال صحیح د کولمو میکروب هم نه لري ولا عجیبه ده
ډاکټر صاحب په معایناتو کې څه دي زما په زوی څه شوي دي
په معایناتو کې هر څه سم دي هیڅ ناجوړي نه لري
نو بیا ولې ژاړي
ته پر دغه کټ پرې باسه چې زه یې ور بیا وګورم
دا ده ډاکټر صاحب
خورې کور مو چیرته دی
ډاکټر صاحب درې ورځې مخکې مو کډه ولسوالۍ ته راوړې ده مخکې مو کور په کلي کې و
ښه هلته مالک ژړل
نه ډاکټر صاحب هلته مې خواښې وه زوی به مې ارامه و زه به ټوله ورځ په غالیو اوبدلو مصروفومه ولاکه مې چونګه مې دې هلک اورېدلي
خواښې د زوی څنګه ارامه و
ډاکټر صاحب دا مې لومړی اولاد دی کله چې پیدا شو ډېر نارامه و خواښې به مې لږ تریاک ورکول بس ټوله ورځ به ارامه ویده و
څه شی تریاک مو ورکول
هو ډاکټر صاحب زموږ په کلي کې همدا رواج دی ټولو ماشومانو ته د ارامولو لپاره تریاک ورکوو
کله چې دلته راکډه شوې اوس هم ماشوم ته تریاک ورکوئ
نه ډاکټر صاحب دلته چې راغلي یو تریاک مو له ځانه سره نه دي راوړي
بس پوه شوم چې ماشوم ولې ژاړي
ډاکټر صاحب په څه شي باندې پوه شوئ زما په زوی څه شوي دي
خورې ستا زوی په تریاکو اخته سوی
څه دا کوچنی ماشوم څنګه په تریاکو اخته کیدای شي
خورې تریاک لوی او کوچنی نه پیژني هر چاته چې په دوامدار ډول ورکړ شي پې اخته کیږي
ډاکټر صاحب خدای به کوي ته به کوي هغه مې راوخورئ او زوی مې له دې بلا خلاص کا دا مې یوازینی زوی دی
خورې اندېښنه مه کوه علاج یې کیږي موږ یې په شفخانې کې اوس بستري کوو
یا الله زما خو مینه سپیره شوه زه خو تباه شوم زه څنګه مور یم ما خو په خپلو لاسو خپل ځای په تریاکو اخته که خدای څه وکړم
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدی ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو باگو پهجران که دی پورسی زلیم ارمان دی ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل دوانی دا ارمان دی ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل زوانی دا وچا تا پاتا کل زوانی